قدرمن اوریدونکو د مشال رادیو یو بلی خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې ز ګولیاز بستاسو قربای په پیښور کې د سحر لس بجې شپې دي. په دې خبرونه کې د پاکستان قبایلی سیمو او د افغانستان نه رپورټونه او سیرنې لرو. په خبرونه کې 19 پروګرام اسلام اول ازهر هم لرو. خو د هر څه نوړاندې د دې سات مهم او تازه خبرونه د اسرار عالم مومن نورو. په امریکا کې د پاکستان سفیر حسین اکانی د خپل دندې څخه د استعفا ورکولو وړاندیز ورکړی. کراچۍ کې د رینجرز لخوا د لټون عملیاتو پر وخت یو کس خپل ځان په چاودیدونکو موادو سره الوزولی دی. او د خیبر پختونخوا حکومت د پښتو فلمونو او ډرامو هغه خون هنرمندان چې کمزوري او ناروغه دي د هغوی د مالی مرستې لپاره د سټیج شوګانو د لړۍ شروع کولو پریکړه کړې. اوس د خبرونو تفصیل. په امریکا کې د پاکستان سفیر حسین اکانی د خپل دندې څخه د استعفا ورکولو وړاندیز ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې ګنګوسیانی دی حسین اکانی د امریکا څخه غوښتلی وو چې د پاکستان طاقتور پوځ په کنټرول کولو کې مرسته وکړي. د پاکستان یو استازي مشال ډو سره په خپلو خبرو کې د دې خبر پخلی کړی چې حسین اکانی پاکستان ولسمشر ته په یو خط کې د خپل استعفا وړاندیز کړی. حسین اکانی په هغه شخړه اسلام آباد ته رابلل شوی کوم چې د فاینانشل ټایمز یو کالم رامخته کړی. په دې کالم کې تور لګول شوی چې د پاکستان یو مشر ډیپلومیټ هڅه کوله د ولسمشر آصف علي زرداری هغه غیر رسمي لیک د امریکا دفاع وزیر ته ورسوي چې په کې د پوز د مخنیولو غوښتنه شوې و. بلخ د پاکستان د بنو چارو وزارت ویلي دي چې دا قصه دروغ ده او د ځانه جوړ کړی شوی. کراچۍ کې د رینجرز لخوا د لټون عملیاتو پر وخت یو کس خپل ځان په چاودیدونکو موادو سره الوزولی دی. د کراچۍ نه د مشالیرو د خبریال له مخې دا پیښه د ګلستان جوهر په سیمه کې د لټون عملیاتو پر مهال رامخته شوې ده. د پیښې وروسته امنیتي سرتیرو علاقه سیل کړې او د مشکوک کسانو پر ضد یې د لټون عملیات پیل کړي دي. د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې امریکایي ډرون برید کې لږ تر لږه 9 مشکوک ورپکې وژل شوي دي. دغه برید د شمالي وزیرستان د میرانشانه څناڅه 60 کیلومتره غربي لور ته د شوال تحصیل په بادام شاه سیمه کې ترسره شوی دی. پرون ماسپښین وخته د امریکایي ډرون الوتکو لخوا د توغندي په شوال سیمه کې د اورپکو په یو پټنځای وداغل شو. د پاکستان مطبوعاتو د وژل شوو اورپکو شمیره زیاته ښایي. دا په روانه میاشت کې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې څلورم برید دی چې د وسلوالو طالبانو په پټنځایونو ترسره کیږي. په دغه اوسنیو ډرون بریدونو کې 2 مشکوک اورپکي وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر لیان پنیټا خبرداری ورکړی چې په ایران حمله د نړۍ اقتصاد ته زیان رسولی شي. نوموړي ویلي امریکا غواړي په ایران سفارتي فشار واچوي او بندیزونه پرې ولګوي. پنیټا دا خبرې کنیډا ته د سفر کولو پر وخت خبریالانو ته کړې دي. نوموړی به هلته د امنیت په اړه غونډه کې ګډون کوي او د اسرائیل د دفاع وزیر ایهود باراک سره به په دې اړه خبرې کوي چې په ایران باندې حمله سره یوازې د دوی نه بلکې د نړۍ اقتصاد هم اغیزمن کېدای شي. بلخو د امریکا د بنو چارو وزارت ویاند مارک ټونر ویلي هغوی به هڅه کوي چې روسیا د شام په اړه د نړیوال کمپاین ملاتړ وکړي.
We're going to continue to build pressure against Syria.
مونږ به د سوریا پر ضد د فشار راوړلو خپل هڅه دوام ورکو. مونږ هیله کوو روسیا به د دغه پروسس برخه جوړ شي. خدا دا چې مونږ یقینا چې د پرمختګ په حالت کې یو.
د دې وړاندې لیان پنیټا ویلی وو چې د امریکا په بجټ کې د کمی له وجې به د دوی په پوځي صنعتي مرکز هیڅ اغیز پرې نه وځي. بلخو ډیپلوماټان وایي چې نړیوال طاقتور هیوادونو د ملګرو ملتونو د اټومي توانۍ لخوا د ایران په اړه د قرارداد په مسوده رضا شوي دي. په امریکا کې په یو کس باندې تور لګول شوی چې نوموړي د ولسمشر اوباما د وجلو هڅه کړې وه. یو 20 کلن آسکر اورټیګا هرنیټس په واشنگټن کې د امریکا د صدر د اوسېدو پر ځای ډزې کړې وې. هرنیټس د پنسلوینیا ریاست په پیټسبرګ کې عدالت ته وړاندې کړی شو. نوموړي ته زیات نه زیات د عمر کې سزا کېدای شي. یو عیني شاهد چې د ولسمشر په کور حمله کوونکي هرنیټس پیژني وایي هرنیټس غوښتل چې اوباما ته نقصان ورسوي ځکه چې د هغه په خیال اوباما د عیسایانو خلاف دی. د رپورټونو لمخه په شام کې وسلوال یاغیانو د حکومتي ګوند باس په دفترونو بریدونه کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې روس خبرداري ورکړی شام د خانه جنگي په لور وړل شوی دی. د بشري حقوقو لپاره کارکونکي وایي چې د حکومت څخه ناراضه پوځیان د حکومتي ځوانانو په دفترونو باندې د درنو وسلو سره بریدونه کړی دي. په دې دفترونو کې د حکومت امنیتي ایجنټان دېره دي. دا بریدونه په داسې وخت مخته راغلي دي چې د حکومت څخه جدا شوي پوځیانو یوه ورځ وړاندې د دمشق ښار سره نږدې د هوایي پوځ د استخباراتو په دفتر برید کړی وو. او اخیری خبر دا چې د خیبر پختونخوا حکومت د پښتو فلمونو او ډرامو هغه هنرمندان چې کمزوري او ناروغ دي د هغوی د مالی مرستې لپاره د سټیج شوګانو د لړۍ شروع کولو پریکړه کړې. مشال ډیو سره په خپلو خبرو کې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلي هغوی به لومړی شو د پښتو فلمونو پیژندلې سحری ترکشا لپاره کوي چې نوموړی دا وخت د تور جړی په بیماری اخته دی.
مونږ تاریخ شالم داسې پیسې ورکولې شوې چې دا کمی پیسې زه په دې خرچ کوم، خو دا پیسې خو به هغه ته لږې ډېرې ملو شوې وي، خو هغه شعور چې کم دی هغه به په خلکو کې د راتلو دپاره بیا داسې موقع نه وه. او ستاسو په وساطت بزار پیل کوم چې په 22 تاریخ په نشتر حال کې 2 بجې زه ټولو خلکو ته اپیل کوم چې په دې جذبه دې راشي چې د انسانیت د خدمت په بنیاد که فنکاران دې رضاکارانه طور دې راشي، که سرمایهدار او عام خلک دې سره د پیسو دې راشي.
د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر ویلي هغوی د پښتنو اتلانو د ژوند په اړه هم د ډرامو جوړولو پریکړه کړې او د دې لپاره یې ټولې تیاریانې پوره کړې دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه. خبرونه مو د مشال رادیو نو واوریدل چې اصرار عالم مومند وړاندې کول. اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه د انټرنیټ د لارې www.mashalradio باندې کتلې اوریدلې او لوستلې شي. کراچۍ کې د رینجر سرتیرو لخوا د لټون عملیاتو پر مهال چاودنه شوې ده. شمالي وزیرستان کې د امریکا بې پایلټه جاسوسي الوتکې برید کې وو مشکوک وسلوال وژل شوې دي. د افغانستان لویه دودیزه جرګې په دریمه ورځ به د هیواد د امنیت او د سولې پر راوستو میکانیزم غور وکړي. د جرګې ویاند صفیا صدیقي وای
د سولې په موضوع باندې چې خبره کېږي د ملت استازي دې باندې نظر ورکړي چې څنګه کولی شي یو داسې میکانیزم ورته وټاکي چې هغه د سولې د راتګ لپاره د ټینګښت لپاره یو ښه راوړی تایي.
په بلوچستان صوبه کې د پولیو یا د ګوزن نوي کیسونه رامخته شوي او چارواکي د ناروغي د مخنیوي لپاره د سخت ګامونو پورته کولو پریکړه کړې. په سویلي وزیرستان کې د پولیو ناروغ ښکار یو کس وای
ګوزن والین دوه سره پښې مې شلې په دوو ټنډو یې باندې سم بلنېسته نه یم مجبور یم دی اوس طریقه مې پونه په کور کې ستنه د ما سره ست خو بس وسام را باندې ردل اتلای نه سم.
په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ لکوله پښتانه هنرمندان له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي خو خپل حوصله نه ده بایللې. مشهور سندرغاړی خیال محمد وای
موږ په هر حالت کې غاړه ورکړې ده بغیر لالچ به کوم او کړې و یار د کوڅې تیر کا خوندېوال او رنگ هیر کا خدا سے نه ده پکار.
په خبرونه کې 19 پروګرام اسلام اول ازهر هم لرو او ریدلې مهروي له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د دې خبرونه لومړی رپورت ته چې په کراچۍ کې د ګلستان جوهر په سیمه کې د رینجر سرتیرو لخوا د لټون عملیاتو پر وخت چاودنه شوې ده. لږه شیبه به وړاندې په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبريات ظفر کریمینا د دې پیښې حال پوښتنه وکړه.
دغه چې دا د کوم چودن رامنځته شوې ده د ګلستان جوهر په سیمه کې ده او دغه لته کوم رینجر چې دی هغه د لټون عملیات کول او دلته کوم خلک چې دی د اوسېګي د کورونو علاقې نو پاغي کې په یو پلیټ کې دننه د چودنې اواز د غزي خلکو یې چې اوریدل شوې ده. خو تر اوسه پولیس چې دی هغه په خپل پاس باندې ورنډي ورکړي چې په دې کې څه مرګ جوړ رامنځته شوې ده انځر رامنځته شوې خو د رینجرو کم اعلی چارواکي چې دی هغه د غذای کې دی او دغلته د دې کم چارواکي چې دی هغه رسیدلې دي او پلټنې چې دي هغه چې هغه شروع دي او د دې نه دا کم چې د سیم سوبې د داخله چارو وزیر یې هغه وی چې بل ورځ چې د کراچۍ کې د سیویو د سمندر په غاړه کوم چاودنه شوې و، نو دغه په لړ کې پولیس او نور امنیتي چارواکي چې دي رینجر د دې ښار په بیلابیلو برخو کې چاپې وي، یو دا عملیات چې روانو دوم بیګا شپې د ګلستان جوهر په سیمه کې روانو چې دغه نورو دغه چاودنه آواز اورېدل شوې ده.
اوریدونکو د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمیو چې د پیخي حالي راکو زو قبالي سیمه شمالي وزیرستان ته په شمالي وزیرستان کې د ډرون جازونو په میزالي بریټ کې وو مشکوک وسلوال وجل شي وي دي. د غبلت تیر ماخام د طالب جنگیالو پر استوګنځي تر سره شوی. نور تفصيل د سیمینه د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
قبائلی سیما شمالی وزیرستان ایجنسی کے 13 ورس دا امریکائی ڈرون پا میزائلی بریت کے وہ وسلوال طالبان وجلی شوی دی چہ دا تحصیل شوال بادامشا سیما کے دا وسلوالو طالبانو پر یو سوگنزائی باندے شوی دے. دا سیمے پولیٹیکل انتظامی چارواکو پوینا بریت تیر مازیگر دا پیخور پا وقت لس منٹا کام شپک بجے دا سرخار میرانشانا 15 کلومیٹر لویدیز تحصیل شوال غرائیزا سیما بادامشا کے دزائی وسلوال نورزالی پا کور باندے وشو شب پیلوٹ آلو تکو ور باندے پر لپس در میزائل و داغل. دا سیمه استخباراتی ادارے چارواکی وائی چه پنخشوی دا زائی وسلوال ڈل حافظ گلبادر ملاتڑی وسلوال دی چه دا سیمه زائی وسلوال طالبان دی. د سیمې ځایي خلکو تر مخه د برید په وخت تر درې پورې ډرون جازونو په هوا کې پروازونه کول. په روانه میاشت کې د بې پیلوټه الوتکو لخوا په شمالي او سویلي وزیرستان کې ټول 15 بریدونه ترسره شوي دي چې پکې د 150 نه زیات وسلوالو طالبانو ژوند د لاسه ورکړی. دوه ورځې وړاندې د سویلي وزیرستان بوبړ سیمه کې د وسلوالو په مرکزونو باندې دوه بیلابیل بریدونو کې د یو عرب وسلوال په ګډون ټول 19 مشکوک وسلوال وژلي شوي وو. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
اسلام او الازهر
په پوکم 11 بجو،
اقتصادي نړۍ
په پوکم 2 بجو،
د سندرو امیر
په 1 منټه د پاسا 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 28 منټه کم 3 بجو،
اتلان
په پوکم 3 بجو،
مونږ او متلونه
په پوکم 4 بجو،
روخانه مستقبل
په پوکم 5 بجو.
اوریدونکو د افغانستان لوی دودیزی جرګې نن دریم ورځ ده. نن په لوی جرګه کې به د جرګې غړي د هیواد د امنیت او د سولې پر راوستو مکانیزم غور وکړي. نور تفصیل د زموږ همکار خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د دودیزی لوی جرګې کاری کمیټې به د جمعې په ورځ په هیواد کې د سولې د راوستلو پر میکانیزم بحثونه وکړي. د جرګې ویاندې صفیه صدیقی د پنجشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې جرګه به د جمعې په ورځ په هغو لارو چارو بحثونه وکړي چې هیواد ته سوله او ثبات راوستلی شي.
د سولې په موضوع باندې چې خبره کېږي، د ملت استازي په دې باندې نظر ورکړي چې څنګه کولی شي یو داسې میکانیزم ورته وټاکي چې هغه د سولې د راتګ دپاره، د ټینګښت دپاره یوه ښه رابطه یې څنګه کولی شي چې باندې خبرې وکړي، څنګه کولی شي چې هغه د حل لارې ورته پیدا کړي.
د جرګې غړي به په دې ورځ په دې هم بحث وکړي چې څنګه لارې چارې غوره کړي چې له ګاونډیو هیوادونو سره هم اړیکې ښه شي. له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو او له مخالفینو سره د سولې په مقصد دودیزه لویه جرګه د چهارشنبه په ورځ په کابل کې پرانستل شوه. د جرګې په دوهمه ورځ له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د پیمان مسوده د جرګې ګډونوالو ته وسپارل شوه. پر مسودې له بحثونو وروسته د جرګې یو شمېر غړي دې نتیجې ته ورسېدل چې که امریکا د افغانستان شرطونه ومني، د تړون لاسلیک کېدل به ورسره د افغانانو په ګټه وي. غلام دستگیر صوفی زاده وویل
کشور ما نیاز داره برای پیمان استراتیجی، اما ملت و مردم ما هم
دوبویل زمون هیواد دی استراتیجیک تړون ته ضرورت لري، خو ملت او خلق ما هم یو لر شرطونه لري او امریکا باید دا شرطونه ومني. تر اوسه معلومه نه ده چې د دودیزې لویې جرګې په سلو کې څو غړي له امریکا سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو د ټینګېدو پلوي او سوی مخالف دي. جمهور رئیس کرزی د دودیزې لویې جرګې د پرانستلو پر مهال وویل چې که د امریکا له لورې د افغانستان نظریات ومنل شي، حاضر دی چې ستراتیژیک سند ورسره لاسلیک کړي. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک سند په لاسلیک کولو کې د اختلاف عمده ټکي د کورونو تلاشي، د افغانستان د زندانونو کنټرول او د امریکایي ځواکونو لخوا د شپې عملیات خودل شوي دي. خان محمد سیند.
اوریدونکو څنګه تاسو واوریدل د افغانستان د لوی دودیزی جرګې درې مې ورځې ایجنډا او تاسو پام راګرځو نیویارک ټایمز ورسپانې د ملګرو ملتونو د تعلیم ساينس او کلتور څانګې یعنی یونیسکو باندې د امریکایي مالی مرستو د بندولو په حق یو مقاله خبره کړې چې پکې د دې لوجه په عراق او په افغانستان کې د امریکا اوږدمهاله ګټې د خطر سره مخامخ کېدی شي. زموږ همکار منور شاه دغه مقاله لوستلې او مهم برخې تاسو ته وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز په دې مقاله کې راغلی د امریکا لخوا د ملګرو ملتونو د تعلیم ساينس او کلتور څانګې یعنی یونیسکو ته د مالی مرستو بندولو لوجبه عراق او افغانستان کې روان یو شمیر پرمختیايي منصوبې ودرېږي چې دغه هیوادونو کې بعد امریکا اوږدمهاله ګټو ته زیان ورسوي. د یونیسکو یو شمیر چارواکو ویلي دا ګام خپل ځان ته د ماتې ورکولو په شان دی او دوی بحث کوي چې په امریکایي کانګرس کې د دې مرستو بحالولو لپاره هلې ځلې وکړي. ورسپانه لیکي 13 میاشت امریکا د یونیسکو مالی مرستې د خپل هغه قانون تر مخه بند کړې چې پکې ویل شوې د ملګرو ملتونو کومې ادارې هم چې فلسطین ته بشپړ غړیتوب ورکړو امریکا به د هغه مرستې بندوي. ورسپانه وړاندې لیکي د دې فیصلې لوجې په یونیسکو سمدستي اثر وغورځید ځکه چې د یادې ادارې لپاره 20% مالی مرسته امریکا ورکوي. بلدا چې امریکا خپل مرسته د هر کال په اخیرو کې ورکوي نو د دې مطلب دا دی چې د 2011 کال مرسته چې 80 میلیونه ډالر جوړیږي به هم ودرول شي. ورسپانه په افغانستان کې د یونیسکو د منصوبو په اړه لیکي چې دوی دلته د تعلیم لیک لوست او د پولیس تعلیمی تربیت لپاره کار کوي خو په دې بعد امریکایي مرستو د بندېدو ډیر اثر ځکه ونه غورځيږي چې د لپاره مالی مرستې د جاپان او نورو هیوادونو لخوا کیږي. ورسپانه په عراق کې د یونیسکو په خوانی مشر جورج پاپا جینیس د خپل لیکي دا اداره په عراق کې د سکلو او د کروندې لپاره د اوبو په مهمو منصوبو کار کوي چې د امریکا د دې ورستۍ فیصلې لوجې په ټپه ودرېدلې. نو موږ له زیاتوي د منصوبې د عراق د بیا ودانې لپاره ډېر مهمې وي او امریکا غواړي چې عراق بیا ودان کړي شي. نو بیا څنګه یو امریکایي قانون د خپل حیواد ګټو ته زیان رسولای شي؟ دا راز د یو بل پروګرام تر لاندې امریکا په عراق کې د عدلیې او میډیا لپاره هم د 1 میلیون ډالر په خرچا یو تربیتي منصوبه شروع کړي چې ورته لا پیسې نه دي ورکړل شوي. ورسپانه لیکي یونیسکو په افریقا کې د قادزپلو سره د مرستو یو شمیر منصوبې چلوي چې اوس ودرېدلې. بلخوا د یونیسکو مرکزی مشره ایرینا بوکووا هڅه کوي چې یو شمیر پرمختیايي پروګرامونه بند کړي او خپل انتظامی خرچو کې هم کمی راولي چې دا راز د راتلونکو کلونو لپاره بچت وکړي شي. د دې ترڅنګ نو موړې تما سرګنده کړي چې امریکا به خپل ګټو ته په کتو سره دغه فیصله بدل کړي خو امریکایي چارواکي وایي دا خبره لږ امکان لري او کې شي چې کانګرس د دې فیصلې په بحال ساتلو ډیر زور واچوي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه
1420 په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
اوریدونکو په بلوچستان کې د پولیو یاده گزړ نوي کې سونه رامخي تکیدو روستو چارواکو د سخت ګامونو خوستو او د وزید جاج اخستلو اعلان کړي. د بلوچستان د صحت محکمې سیکرټرانو په وینا تر دې دمه 40 د پولیو کې سونه سرګن شوي چې صوبې د پولیو په ډګر کې تر ټولو اغیزمن شوي صوبا ګرځولې. نیاز مساخیل خپل رپورټ راکوي.
د بلوچستان د صحت محکمې سیکرټر اسمت الله کاکړ و مشال ته وویل لتیر یو کال څخه روان د پولیو کیسونو بلوچستان د پاکستان تر ټولو اغیزمنه شوې پولیو صوبا ګرځولې. د زیاته کړه
څټه کې سړي نو څه ماشال وسم ته د فارې ته ودی خو نه خزه کندر نه شنا تا دا کې زوس یو وسو د مصر بار بغه تقریبا دیور کیش تقریبا په پروش کال د دغو بای سو پروش کال دا اوس راو کال کې خپل ویش کړه یان څه کینو کړه دوه کال کې راځي په کې سره نو دا خاص کر کې په پښین کې عبد الله او په کوټه کې زما څه ماشال دی وایرس ډیر زیات سوې دي نه.
سیکرټری صحت اسمت الله کاکړ وویل د بیلابلو وجوهات لوځي د پولیو مرض په بلوچستان کې مخ په زیاتېدو دی چې اوس یې مخنیوي ډیر ضروری دی.
لږ موږ باید والا غفلت هم دی دا یو الک چې د غي متاثر شي نه دا دوه سوه کوچنیان نور متاثر کوي زه خو دا غواړم چې کم از کم بلوچستان بنده په 2012 کښې دغه پولیو کړي نه نو د دې لپاره ټیم ورک په کار دی او بیا خاص کرکې د علما سره کلي ملکان چې دي خانان دي سرداران دي نوابان دي دا ګور ته زه دا وایم خاص کوم چې وایي کوم ماسوم کوچنیان چې دي دې ته د پولیو کتلې وکړي اوکې
هلته په چمن کې چې د پولیو یو له زیاتو اغیزمنو سیمو څخه ده د پولیو کمپین چلوونکی عبدالوهاب اتل وایي خلک لا هم د پولیو د واکسین له ګټو سره آشنا نه دي
بعضې څه مذهبي روجانا چې دغه وایي چې مطلب دې څه نه ده جوړه بعضې چې دی څه په سي معنا دا خلک ودي چسپي نه اخلي نن په سي معنا بریف شوي که نه په دې اوله باندې نه د هغه په افادیت باندې پوه دي
عبدالوهاب اتل د ستونزې د حل په لړ کې وایي
تر څو پرې چې د عوام قضایي خلکو مطلب او په دې کښې علما صاحبان سیاستدانان مخیر خلک دا په خپله په صحیح معنا د چسپي نه پکې وایي خي خپل شی نه وبولي د دې روکتام د دې مخنیوی په بل صورت باندې نه کېږي او خاص کر که په دې کښې بیا مطلب زلی انتظامیه دا ایم رول ادا کولی شي چې دا داخل انویج کې بریبي کې مطلب کښېني مطلب مسلسل رابطه ورسره وي د هر پولیو مهم د مخه
د راپورو له مخه په بلوچستان کې د پولیو د زیات کیسونو رامخته کېدو په لړ کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سخت نوټس اخیستی او د صورتحال د جاج اخیستلو حکم یې ورکړی نیاز مساخیل مشال راډیو کوټه
اوریدونکو څنګه تاسې واورېدله په بلوچستان کې د پولیو دا د ګلزړ د ناروغي او اوس یو داسې کیسې نه مخبرو چې یو کس د دې ناروغۍ ښکار دی په سویدی وزیرستان کې دغه کس سره زموږ همکار سیلاب مسعود مرکه کړې ځانګړې مرکه یې ورسره کړې ده او دا رپورټ یې برابر کړی
اتلس کلن رحمت الله سلیمان خیل د سولی وزیرستان واڼه د ژا غونډۍ اوسېدونکی یو داسې ځوان دی چې کوم د غزن رنځ په دواړو پښو شل کړی دی دای د واڼه نه د دم په غرض ډېر اسمیل خان ته راغلی و دم خو یې خود نه وکړ چې واڼه ته د واپس تک ریا هم ورسره پاتې نه شوه رحمت الله سلیمان خیل خپله غریبي مزوري په دا رنګ ژړوي
غزن والی یم دوه سره پښې مې شل دي په دوو ټنډو یې باندې ځم چا راته ویلي وو چې په دېر اسمیل خان کې یو ګوزان دم لا د دم کې دی نه تر غلی و بیا یخ ته سوار لا ما غ مر سو دم خو نه وک و وستا ستو چې وستې کری تر کار سره نشته چې زه واپس لور شم بیا چا ته ویل چې مشال و د کبایل رادیو ده یغه تل ارشه تا پر یاد ورسې مجبور یم د خبر ګو شو باندې ګوزان والے پټنډي باندې روان یم ورونه مې کلی دی مور پلان مې مړ دی وش تر کز نه سم لرله نه استې نه یم مخ مجبور یم دی وش تر کم پونه په کور کې ستنه د ما سره ست خو بس وسامره باندې دل اتلای نه سم په ملان دړې چل لړ سم اتي بس تر وس می تیرس
د پاکستان حکمرانانو خصوصا د پوز د مشر اشفاق پرویز کیانی نه غوښتنه کوي
پخپله زه غریب یم مزدوره یم ورونه تم زه پخپله طریقه سیخوم ورونه مې کنکلي دي نه د مزدوري دي نه د وشي دي چې زه مخواري نه ورته وکړم لاس هغه نه وکړم پیسې نه کړم پیدا ورونه خو مې کنکلي دي مړی یې خپله تن پخپله کوچای پخپله پخو په کور کښې م دومره څوک نسته چې لا چای راپوخ کړي لا موږ جامې پرېمېځي پخپله باندې لګیا یم زه پاکستاني حکمرانان ته پوځي جرنل ته خاص سوال کوم چې د ما سره چې څه کومک دې وستې وش طریقه مې ځکه داسې خوات ورته کمه سي ما روېدلی سي پوځیان داسې معذوره خلکو سره کومک کوي زه په معذورانو کښې شمېر یم مشال راډیو په وسطه دا پریاد ورسوم چې پوځي جرنل د ما امداد وکړي
په واڼه کښې مې چې د معذورانو رنځورانو د ملاتړ یو غیر دولتي تنظیم چلوونکي قمر عباس سره رابطه وکړه هغوی وویل چې په ټول سولي وزیرستان او بیا په واڼه کښې داسې دولتي یا غیر دولتي اداره نشته چې کومه په مالي امداد معذوران د روزګار جوګه کړي
پوړن کې چې کوم مزور او لنجرون خلک ته اول خو مې چې دوی سره دلته فری امداد کوي چې وینې ضرورت وي یا د وی ضرورت وي مې سره دره فنډ نشته چې مې نقدي امداد وکړي بیا مې ژه د هسپتال پره د دوی رهنمایي کړي او مختلف علاقې نه داسې خلک روسي چې لا علاجه دي مزوري دي او پوړن کې داسې هیر دولتي یا دولتي اداره نشته ده چې دغه مزور خلک چې کوم بیمرون دي یعنی غریب دي چې د هغې داسې مالي امداد ورته وکړو چې د دوی خپل
رحمت الله سلیمان خیل ویایی چې که حکومتي چارواکي دای په امداد ولمانځي بیا به دای ځان دپاره خپل څه روزګار پیدا کړي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیره اسماعیل خان
زموږ د ویب پاڼې اډرس دی
www.mashalradio.com
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت د ناروغ هنرمندانو د علاج لپاره د فنډز یا د پیسو برابرولو په ترڅ کې د سټیج شوګانو لړۍ پیلولو فیصله کړې ده. او د خیبر پختونخوا حکومت د پښتنو اتلانو پر ژوند د سټیج ډرامو هم جوړولو فیصله کړې ده. په دې لړ کې لومړی سټیج شو به د تاریخ شاه لپاره کولی شي او لومړی سټیج ډراما به رحمان بابا په ژوند جوړولی شي. نور تفصیل د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال غلام غوس راکوي.
پیژندلې پښتون اداکار طارق شاه دا وخت د تور زیړی د بیماری ښکار دی او سختو مالی مرستو ته اړتیا لري او د هغه د علاج لپاره د صوبایي حکومت د کلتور څانګې په 28 نومبر د مالی فنګي برابرولو لپاره د یو سټیټ شو بندوبست کړی دی. میا افتخار حسین په دې اړه مشال ریډیو ته وویل:
مونږ طارق شاه لوم داسې پیسې ورکولې شوې چې دا کمی پیسې زه په دې خرج کوم، خو د پیسې خو هغه ته لګې ډېرې ملو شوې، خو هغه شعور چې کم دی هغه به په خلکو کې دراتلو لپاره بیا داسې موقع نه و. او ستاسو په وساطت بزار پیل کوم چې په 28 تاریخ په نشتر حال کې 2 بجې زه ټول خلکو ته اپیل کوم چې د پدې جذبه دی راشي چې د انسانیت د خدمت په بنیاد کفنکاران دي رضاکارانه تور دی راشي، که سرمایدار او عام خلک دي سره د پیسو دی راشي.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې مې افتخار حسین زیاته کړه چې په پښتنو اتلانو د خیبر پښتونخوا حکومت د سټیج ډرامو د جوړولو فیصله هم کړې ده.
زمون نور اتلان پیر روخان چې کوم دی چې زمون پښتنو ته پیر تاریکی وي، خوشحال خان بابا چې هغه ډېر لوی جدوجہد کړی، باچا خان چې لوی جدوجہد کړی دی، غنی خان چې کوم دی. زمونږ ډېر مطلب داسې خلک دی چې دا د کشرانو ته معلوم نه دي چې هغه مونږ د خلکو ته رامخامخ کړو. د هغې دپاره چې کوم دی نو مونږ تیاری کړی. رحمان بابا به ډېر زر چې کوم دی زه به سټیج ډراما هغه پیش کوم او ټول تیاری مکمل شوی دی. د هغې دپاره کاسټ ډایرکټر پیسې سټیج دا ټول مطلب دی چې مونږ لیکل دام کړی دی.
د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د پښتو اتل سندرغاړي خیال محمد مشال ریډیو ته وویل چې دوی په سختو حالاتو کې هم خپل پن او هنر جاری ساتلی دی او لسله پکار ده چې د هنرمندانو د پن نه د مزې اغیستلو سره سره د هنرمندانو سره هم مینه وکړي.
په هر حالات کې مطلب حالات ښه ګڼلې او موږ په هر حالات کې بغاړه ورکړې ده او بس چې کله د خدمت مکرازی نو بغیر لالچ به کوم او کړې و یار د کوڅې تیر کا خوندېوال او رنگ هیر کا خدا سے نه ده پکار او دا په خپل شي پچا کې او محبت او مینوي نو فنکار سب د فن په نظر هم خګوري او باقی د انسانیت په غا لار به مورته ګوري چې دا یو انسان دی او زه د خدمت کې نو دا هم اسینه دي.
دا چې په سیمه کې د ترګرۍ د وجې پښتانه هنرمندان سرنګ اغیزمن شوي دي، په دې لړ کې پښتون اداکار او د خیبر پښتونخوا د آرټست ایکویټي چیرمین فخرالدین دورانی مشال ریډیو ته وویل:
شتګردې په وجه باندې خو ډېر آرټستان غریبانان لاړل سي نیولي وو، هغه سره داسې هغه کړی دی چې بس هغه غریبانو بالکل توبه ویستې ده. او جانان زمونږ آرټسټ چې کوم دی هغه غریب ملیشیا ته تللی دی، هلته ټکسي چلوي. دغسې نور دا سندرغاړي یا دا زمونږ آرټسټان چې کوم دي هغې د وجې نه، دهشتګردۍ د وجې نه هغوی دا ملک پرېښو. ډېر زیات او شکره دا شینو لالا چې کوم دی دا هغه دته به ټلیفون نه هغوی کول چې کروته پروګرام دی کو نو موږ پرېدو دی نه دا واغانو. دا غریب شپه ورځ په کوټه ناستو یری د لاسه بار نه راوتو. داسې پروګرامونه یې نه کول. دغسې زموږ ډېر آرټسټان دماغي طور باندې سکلاج ارشد چې کوم دی اوس د دې ډایرکټر دی، لیکن هغه سکلاجیکلی دومره افیکټ شوی چې د هغه صحت دومره خراب شوی دی.
ولی پښتني اداکارې مینا شمس مشال ریډیو ته وویل چې اوس د پنکارانو لپاره حالات ښه شوي دي.
مخکې خو خیر کار کول د ټولو پښتنو آرټسټان لپاره ډېر زیات ګران وو او سپیشلی زه به دویم چې نن سبا زموږ کوم حکومت دی یا زموږ کوم مشران زموږ پر هلې ځلې کې لګیا دي، نو دا غي پوجا باندې سپیشلیزم نه وکول ته ډیره اسانیا نه دي په دې فن کې. او هر یو کس ماشاالله ډیر خره باندې خپل ځین باندې او ټیلنٹ ته را روان دي او زموږ داسې مشران چې موږ سپورټ کوي نه ان شاء الله موږ ډیر مخکې ځو.
غلام غوث مشال ریډیو په خبر.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خګوري دنکو زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
اور ادن کو دا مشال ریڈیو پدے خبرونی پ دوی می نمئی کی 19 پروگرام اسلام اول زہر ہم لرو خو دا وخت پ پی خبر کی دا سحر لسنی بجی شی بی دی اسرار علم مومن سٹوڈیو تارا رسیدلی دی دا غوین بعد دی سات خبرنو لنڈیز وورو د پاکستان په کراچی ښار کې د رینجرز واک لخوا دوران کارو پر ضد د لټون عملیاتو پر مهال یو مشکوک ترګر ځان په چون کو توګو سره الزولې دی. په امریکا کې د پاکستان سفیر حسین اقانی د خپل دندې څخه د استعفا ورکولو وړاندیز ورکړې. د پاکستان په قبایلی سیما شمالي وزیرستان کې امریکایي ډرون برید کې لږ تر لږه او مشکوک ورپکی وجل شوی دی. د امریکا د دفاع وزیر لیان پنیټا خبرداري ورکړې چې په ایران حمله د نړۍ اقتصاد ته زیان رسولی شي. په امریکا کې په یو کس باندې تور لګول شوی چې نوموړي د ولسمشر اوباما د وجلو هڅه کړې وه. د ریپورټونو له مخې په شام کې وسلوال یاغیانو د حکومتي ګوند باس په دفترونو برید کړی دی. او د امریکې په نیویارک ښار کې د مالی ناهمواری پر ضد د شروع شوي احتجاج د دوه میاشتو پوره کېدو وروسته په دغه هیواد کې په زرګونو خلکو پرونۍ ورځ د احتجاج ورځ په توګه منځلې ده.
اور دن کو اسرار عالم مومندو چې د خبرونو لنډیزې وړاندې کولو اوس وخت را رسیدلې دي. د پاکستان کورونا ورسپانو ته د کتنې چې د اسلام آباد نه سراج زهیر د ورسپانو ته کتنه کړې ده او دا رپورټ یې برابر کړی.
ایکسپریس او مشرق ورسپانه خپل اداریو کې لیکلي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې د دې د پارټۍ دننه اختلافات کېدای شي ولې موږ د یو خاندان پرنګ یو او د ذوالفقار مرزا سره زموږ هیڅ مسله نشته او کچري جمهوریت ته سغتره را پیښه شوه نو په هر صورت کې به د جمهوریت د بچ کېدو لپاره په هر جوړ تیار یو. ادارې لیکي چې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د بیان ته لږ په غور وکتل شي نو ملک کې یو نوی سیاسي انتشار مخې ته راغلی دی. یو خوا حسین حقانی لخوا د صدر آصف علي سر داری خد منصور اجاز پلاس مایک مولن تر سوالو لړکی نوی نوی خبرې مخې ته راغلی دي نو بلخوا شاه محمود قریشی چې د پارټۍ نه خفه شوی دی خپل هلې ځلې توندې کړې دي او د دین سربېره د ذوالفقار مرزا لخوا لندن کې د الطاف حسین خلاف اقدامات کول او بیا د متحده قومي موومنت د صدر آصف علي زرداری سره ملاقات د ټولو شخړو حکومت د یو شمیر ستونزو سره مخ کړی دی. ادارې لیکي چې دغه رنګ عمران خان هم د بدلون خبرې کوي نو په داسې صورت حال کې د پاکستان پیپلز پارټۍ او پنجاب د مسلم لیگ نون لپاره حکمرانی ګرانه شوې ده. ادارې لیک چې دا وخت ملک د بدلون خبرې کیږي خو له ملک بدلون راوستل د مسلې حل نه دی. کچره دا بدلون د اولسی مفادو کې وي نو بیا خو ټیک ده کني د اولس سره دی رابطه وکړې شي ځکه چې هر ځل د اولس د بدلون خبرې شوې دي خو بیا رسو د دې اولس د تاسو څوک هم نه وي. جنگ ورسپانه ادارې کې لیک چې د شورو پورس د کراچي په سی ویو علاقه کې په گاډي کې سوروت راغرو هغه وخت ځان په 14 والو زولو کله چې پولیس والو دوی د لټنې لپاره ادارې لیکي چې دا وخت کراچی کې د حضرت عبدالله شاه غازی عرس روان دی او خدای مکړه کدا تر هغه چرته حل تر رسیدلې وي نو د دې نتیجه به سوا. اج ورځ پڼ خپل ادارې د بجلی په زیاتیدونکو نرخونو لیکلې ده او وایي چې سپریم کورټ کې د کیس د اوریدنې باوجود حکومت د بجلی په نرخ کې د 40% زیاتوالي پریکړه کړې ده. ادارې وایي چې د غبن او غلا غلطو د ښکار ثبوتونو باوجود حکومت د دې منلو نه انکاری دی او په ځای د دې چې د دغه کرایې د بجلیګرو نه خپل په اربونو پیسې واپس واخلی د نړیوالو ادارو نه قرضونه کوي. ادارې وایي چې دې لړکې د حکومت سره سره د مخالف ډلې کردار هم ډیر ښه نه دی او دوی صرف د خولې احتجاجونه او ایوان کې چغې سوري وباسي خو په عملي توګه یې هیڅ نه دي کړي. ادارې اخیره کې وایي چې باید مخالف ډلې د حکومت خلاف د خپلو ذاتی مسلو په ځای پالیسي مسلو احتجاج وکړي او داسې احتجاج چې حکومت د غلطو فیصلو نه واړوي او که داسې نه وي نو تر څو به ولس د ګرانۍ په اور کې سوځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې تاسو ته د ورسپانو کتنی لرو. نیویارک ټایمز ورسپانې په افغانستان کې پر دودیزی لوی جرګې او د نړیوالو څخه په دې جرګه کې د افغان ولسمشر حامد کرزی پر غوښتنو تبصره کړي. ګارډین ورسپانې بیا د ایران او اسرائیلو ترمنځ د پټۍ احتمالي جګړې پر غور کېدو لیکنه کړي چې غټ کې حسیبه شهید وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي افغان ولسمشر حامد کرزی د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د امریکا د اوږدمهاله پوزیشن په اړه خپل دریز ښکاره کړ. د چهارشنبه په ورځ د په وینا کې داسې ښکاري چې هم گاونډي وو ایران او پاکستان ته خبرداري وو او هم یې هڅه وکړه چې د کورنۍ وکړیو شکونو ته ځواب ووایي. ورسپانه لیکي چې ولسمشر حامد کرزی د بهرنیو ځواکونو لخوا د کورونو د تالاشۍ، د شپې د پلټنو، د دوی لخوا د جوړ شویو جیلونو د بندیدو غوښتنه وکړه او دا هغه څه دي چې د امریکا ټول سیاستونه یا پالیسي یې له طالبانو سره د جګړې لپاره کامیاب بولي. نیویارک ټایمز د امریکا سفارت د چارواکو لخلي ویلي دي چې د ولسمشر حامد کرزی په دې خبرو به تر هغه حکومت تبصره نه کوي چې دغه لویه جرګه خلاص نه شي. امریکا چارواکو ټینګار کړی دی چې دوی تل د افغانستان د خپلواکۍ ملاتړ کړي او په دې هم ډیر کار کوي چې د افغانانو کاري وړتیا لوړه کړي څو خپل پوځي عملیات په خپله وکړي. ورسپانه زیاتوي په افغانستان کې په دې دودیزې لوی جرګې باندې د ولسمشر کرزی مخالفان او مدني ټولنې نیوکې کوي، خو ځینې مخالفان یې لکه د بلخ والي عطا محمد نور او د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی چې دواړه د شمالي ټلوالي غړي دي په دې جرګه کې ګډون هم کړی دی. ګارډین ورسپانه بیا د تیرې خالی په ورځ تهران سره نږدې د ایران په اټومي بټۍ د شوې چاودنې په اړه لیکنه کړې چې پکې د دې هېواد وتلي انقلابي ساتونکي ولس سرتیري هم ووژل شول. په وژل شویو کسانو کې د دې هېواد مشر قومندان میجر جنرال حسن تهراني مخاطم هم شامل وو چې د دې رژیم د میزایلو د پروګرام یو مهم کس په توګه یادېده. ګارډین لیکي له پیښې وروسته سمدستي د ایران حکومت وویل دا د موادو د لیکت په وخت یوه تصادفي چاودنه شوې وه، خو ناڅرګندو سرچینو چې له ایران او اسرائیلو سره نږدې اړیکې لري خبري رسنیو ته ویلي چې په پیښه کې د اسرائیلو پر استخباراتي ادارې موساد باندې د لاس لرلو تور دی. په دې وروستیو کلونو کې ایران اټومي پروګرام یو ډراماتیک پشاتک تجربه کړ. د دوی ساينس پوهان ووژل شول او په کمپیوټرونو یې وایروسي بریدونو نه داسې باور کېږي چې دا د یورانیمو د غني کېدو د مخنیوي لپاره طرحه شوې وي. ګارډین لیکي ډیر کارپوهان په دې باور دي چې اسرائیل او اتحادیانو یې دا وخت د ګران پوځي برید پر ځای چې لاسرسی به یې هم ورته ستونزمن وي له ایران سره پټه جګړه غوره ګڼلې ده.
حسیبا شهید وا چې د نړیوال مطبوعاتو ته کتنه کړې وه، تاسو ته دا رپورت برابر کړو.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو اوس یو نړیوال موضوع ته تاسو پام راګرځو. وروسته له هغه چې عرب لیک یا سوریا ته د عربي هیوادونو لخوا د وړاندې کړل شوی روغې جوړې د پلان د عملي کولو لپاره د درې ورځو مهلت ورکړو، روسیې په یاد هیواد کې د کورنۍ جګړو له پیریدو څخه په اندېښنو ښودلو، د ولسمشر اسد او د رژیم د مخالفو ترمنځ د خبرو اترو د پیلولو په خبره ټینګار کړی دی. د سوریا د حالاتو په اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال هارون باچا دغه رپورت کې راکوي.
د سوریا د هوایي ځواک د استخباراتو په ودانۍ د تیرې شروع د ورځې له حملې وروسته چې ول شوي شاوخوا شلو تنو ته پکې مرګ ژوبله وختي، روسیا چې د سوریا له سو اخرنیو پاتو ملګرو هیوادونو څخه یو یادیږي په یاد هیواد کې د کورنۍ او جګړو د پیلېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. راپورونه وایي دغه حمله د سوریا له پوست څخه بیلو شویو سرتیرو چې د سوریا د آزاد پوست په نوم د یوې جنګي ډلې په ترڅ کې فعالیتونه پر مخ وړي ترسره کړې ده. رویټرز ایجنسی د حکومت مخالفه سوریایي قومي شورا د یوې مشر غړي کاترین التالی لخلیلکی چې وایي له بده مرغه د سوریا له خلکو سره بل کوم انتخاب پاتې نه دی، دوی مجبور کړل شوي دي چې په جنگي مبارزې ګوتې پورې کړي. نوموړی زیاته کړې په ګرد سوریا کې هر ورځ د دې هیواد د امنیتي او استخباراتي ارګانونو لخوا د شکنجه شویو مظاهرتچیانو مړي موندل کیږي. د سوریا چارواکي بیا د خپلو 1100 پوځي سرتیرو او پولیسو د وژنو په یادولو په هیواد کې د روان تشدد مسولیت په وسلوالو ډلو غورځوي چې وایي بهرني طاقتونه یې په شا ولاړ دي. رویټرز ایجنسی د روسیې د خارجه وزیر سرګی لیبروف په حواله لیکي چې نوموړي د عرب لیگ د چتر د لاندې د بشر الاسد د حکومت او د مخالفینو ترمنځ د خبرو اترو د لړۍ د پیلولو غوښتنه کړې ده. حال دا چې د عربي هیوادونو دغه ټولنې د سوریا غړیتوب معطل کړی او ترنې غوښتي تر څو زر تر زره د ولسي وګړو د زورولو لړۍ ودروي او کنه نو له بندیزونو سره به مخ کی. اخوا بیا د امریکا د خارجه وزارت ویاند مارک ټونر د زیارت په ورځ په واشنگټن کې یو مطبوعاتي غونډې ته په وینا کې د روسیې د دې دریس چوایي په سوریا کې کورنۍ جګړې پیل شوي په ردولو هیله وښوده چې روسیا به د سوریایي رژیم د ظلم او زیاتي د غندنې په مخه پیل شوي له نړیوال کمپین سره ملګری شي. مونږ به د سوریا پر ضد د فشار راوړلو خپلو هڅو ته دوام ورکو. مونږ هیله کوو روسیا به د دغه پروسس برخه جوړ شي، خو دا ده چې مونږ یقینا چې د پرمختګ په حالت کې یو. بلې خوا ته د ترکیې وزیر اعظم طیب اردوغان تیره ورځ په استنبول کې د توانایي او اقتصادي چارو یو فورم ته په وینا کې د سوریا خراب امنیتي وضعیت د سیمې او هم د نړۍ د ثبات لپاره د یو خطر په توګه یاد کړ. زمونږ هغه هڅې چې د ناکرارۍ او د کمولو په مخه مو پیل کړې وې په پام کې ونیول شوې. مونږ د سوریا اسودګي او سوله د ترکیې له هغې سره یو برابر حسابو، ځکه نو مونږ به په سوریا کې د سمدستي امن او ثبات د ټینګښت لپاره زیات کار وکړو. فرانسې بیا په ورته وخت کې د سوریا د اپوزیشن له ډلو سره خپل ملاتړ ښودلې، خو وایي چې په دغه هیواد د کوم بهرني پوځي یرغل حمایت به ونه کړي. د فرانسې خارجه وزیر ایلن جو پی د دې هیواد بی ایف ایم ریډیو سره په مرکه کې وویل، موږ د سوریا د قومي شورا لغړو سره تماسونه ټینګ کړي او غواړو چې په تنظیمي چارو کې ورسره مرستې وکړو. باید وویل شي فرانسا په لویدیځو هیوادونو کې تر ټولو لومړنی هیواد و چې 13 مارچ میاشتې د لیبیا یاغیان په رسمیت وپیژندل، خو تر دې دمه یې د سوریایي رژیم د کومې مخالفې ډلې په حق لا داسې کوم اشاره نه ده ورکړې. رویټرز جان سپین وخت کې په پیرس کې میش د سوریا د قومي شورا د مشر برهان غلیون وینا راغستې چې په ترس کې نوموړي په سوریا کې د 1300 پر مهال د سړي تختونې او وژنې پیښو ته په پام سره د انقلاب په حامیانو غږ کړی، سو د خپل منځي اختلافاتو په یو خواته کولو او د فرقه ایي شخړو نه د ځان په ساتلو د رژیم پر وړاندې د یو مضبوط قوت په توګه وځلیږي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو.
اوریدونکو اوس وخت را رسیدلی دی 19 پروګرام اسلام اول ازهر. دا پروګرام زموږ همکار احمد شاه اعظمی تاسو ته برابر کړی دی. نو راځي قدرمن اوریدونکو چې اسلام اول ازهر پروګرام ته په ګډه غوښ شو.
او الله دی او مایتی، الله او الله، پروټیکټ می اند گاید می، الله او الله، او تیو لوند مسی، الله او الله، یا الله دونت دپرایو می، الله او الله، فرام دی هولډینګ.
ګران اوریدونکو، په اسلام او الازهر 19 پروگرام کې د احمد شاه اعظمی سلامونه ومني. په نننی پروگرام کې مو د مصر الازهر په هنتون په پاکستان او افغانستان کې له دینی مدرسو سره پرتله کړي او په دغو سیمو کې مو د سختدریزي او د دې د حل پر لارو چارو باس کړي دي چې په څه ډول امکان لري چې د معتدل یا منځلار اسلام لاري سختدریزي لمنځه یوړل سي او معتدل اسلام رامنځته سي چې حقيقي او سپېڅلې بڼه لري. الازهر پوهنتون د اسلام تر ټولو لوی او قدیم ترینه پوهنتون دی چې د مصر په قاهره ښار کې د څه باندې 1000 کلونو راهیسی د اسلام د دیني زده کړو سربیره عصري زده کړې ورکوي او دا مهال په دې پوهنتون کې د 1600 هیوادونو 15 لک زده کوونکي درس وایي. الازهر پوهنتون مصر ته مې د خپل سفر پر مهال د پوهنتون د چارواکو سربیره له ګڼ شمېر زده کوونکو سره ولیدل چې د ځینو اړه له افغانستان او پاکستان سره و. که څه هم هر کال د پوهنتون ته له افغانستان او پاکستان څخه یو شمېر زده کوونکي د دینی او عصري زده کړو لپاره راځي، خو د ځینو نور اسلامي هیوادونو په پرتله د دوی شمېر ډېر کم و. د خیبر پښتونخوا له ډیر سره د اړلرونکو یو زده کوونکی بشیر احمد څخه چې مکلو پښتل چې له پاکستان څخه ولی په دومره کم شمیر کې زده کوونکی الازهر په هنتون ته راځي. نو نوموړی وایي چې الازهر د منځلار اسلام د درس ورکولو په اړه شهرت لري او په پاکستان کې ځین ګوندونه نه غواړي چې ځوانان الازهر ته ولاړ سي او د منځلار فکر خاوندان سي، بلکې دوی په ځوانانو کې سخت دریزي خوشوي.
زه خاص جماعت اشاره نشم کولای، خو اکثر جماعت سیاسی جماعت یا دینی جماعت دا غدا تصور ده چې لزر ته شي الکان لاړ شي هغه اکثر خرابيږي، یا ډیر زیات اوپن مایندډ شي راشي نوی نوی فتوی اور گئی هر هر شي کې دا وشي را جایز ده، حالکه فی هغه حقیقت کې جایزي خداغه مخ نزدې د خبر سه هغه دا هغه تشدد نه لری شي کنه نو هغه دا وشي را خزونګ خلاف خبره گئی هغه ټکراو چې دوی کنه د ثقافت او یاده د فهم او ټکراو چې دغه پوجا خلک دا وړ شي حضرت کم لاړ شي.
په افغانستان او پاکستان کې په زرګون اسلامي مدرسې دي چې د دینی مزامینو درس ورکوي، خو ځینې کسان وایي چې له دې مدرسو څخه فارغ شوي کسان په عصري علومو نه خبر وي چې د دې لقباله په ټولنه کې سخت دریځ خوروي. خو بلې خواته که د مصر الازهر پوهنتون ته وکتل سي نو هلته د عصري زده کړو سربیره دیني زده کړې په داسې ډول ورکول کیږي چې د زده کوونکو په وینا په علم کې د زیاتوالي سربیره د دوی فکری روزنه هم کیږي او دوی ته د منځلار اسلام درس ورکول کیږي. په افغانستان او پاکستان کې د رواني سخت دریځي یو شمیر لاملونه کېدای سي، خو د الازهر پوهنتون یو زده کوونکی نجم الله برهاني چې له ننګرهار سره اړه لري وایي چې په دواړو هیوادونو کې د مدرسو نظام په دغه سیمه کې د سخت دریځي لامل ګرځېدلی دی.
زما په فکر باندې د سخت دریځي دغلته رامنځته کېدل یوازې دا د مدرسو نظام دی، هغلته زموږ د مدرسو نظام یوازې په یو مذهب باندې ولاړ دی او د بل مذهب قبلېدل بالکل زموږ په رواج کې نشته دی، خاص کر د مدرسو په دود کې یا د زموږ د علماو په نظر باندې د قبلولو وړ نه دی. هلته که چاته چا د کوم بل مذهب خبره وکړه نو په هغه باندې سمدلاسه تور لګېدای شي چې دغه د کوم هیواد نه پیسې اخلي او غواړي چې د اسلام دین بدنام کیا د اسلام دین کمزور کړي. نو دغه یوازینی مشکل چې زمونږ د مدرسو نظام ډیر کمزور دی او یوازې په یو نظر ولاړ دی او د دې ترڅنګ د مدرسو په نظام کې پرمختګ نشي راتلی، یوازې هغه زاړه کتابونه په هغه مدرسو کې ویل کیږي چې کوم ډیر پخوا لیکل شوي دي او زده کوونکي ډیر عمر په دغه زړو کتابونو باندې کاروي، په ځای دی چې اوس په اظهر کې که تاسو وګورئ کتابونه په ډیر اسانه ژبه باندې لیکل شوي دي او دا دغه وجه ده چې دلته خلک زر کولای شي چې په ډیره لنډه موده کې یو ښې نتیجې ته ورسیږي. عکس په افغانستان او پاکستان کې د مدرسو چې هغه ته یو محصل یا یو طالب ډیر عمر د مدرسو په مختلفو پړاوونو کې تیرې او په بلاخیره چې کله د یو نتیجې ته هم ورسیږي نو بیا هم د هغه دینی معلومات چې صرف او صرف په یو مذهب او په یو فکر باندې ولاړی د مقابل لوري سره یوازې په سخت دریځي باندې او په تندروي باندې تعامل کوي، نه د استدلال او دلیل په ژبه باندې.
په افغانستان او پاکستان کې د مدرسو پر نظام ډېرې کسان نیوکه کوي او په دې کې اصلاح او بدلون راوستل غواړي. د دا ډول کسانو لوی دلیل هم دا دی چې هر سړی باید د دیني زده کړو سربیره د پرمختللي نړۍ په علومو هم خبر وي. زیاتره کسان د سخت دریځي لامل د علم نشتوالی یا محدودیت شي. د الازهر پوهنتون یو زده کوونکی قاری صدیق الله وایي چې په مدرسو کې باید یوازې پخوانی کتابونه ونه ویل سي، بلکې د نوي عصر علمي کتابونه هم باید معرفي کړل سي چې دا ډول وستونکي د نړۍ په سیاست، ثقافت او معاملو هم خبر وي.
په افغانستان او پاکستان کې دا نظام دی چې صرف په معلوماتو کې پروت هم هغه تراسي کتابونه وي، نور نه د سیاست نه خبر دی، نه د ثقافت نه خبر دی، نه د معاملې نه خبر دی، صرف هماغه احادیث او دا خو ښکاره خبره ده چې موږ په دین کې څلور اساسي شیان لرو چې اول قرآن دی، بیا ورپسې سنت دی، بیا ورپسې د اجماع ده، او بیا ورپسې قیاس دی. همدا الحاضر قیاس ورپسې نور وروسته راځو چې تقریبا موږ چې دی لس امور لرو، شرعي امور لرو چې دا بیا ډېره غټه موضوع ده طولاني کنه. هغه چې په همدغه شان باندې روان دی په دغه مسلک باندې، خو د دې څنګه موږ دا غواړو چې یو سړی باید موږ غواړو چې یو سړی د پوهنتون فارغېږي باید هغه مثقف اوسي، موږ غواړو چې یو سړی د پوهنتون فارغېږي هغه باید په خپل مجال کې مثلا کمالای د مجال په څنګ کې هغه باید سیاسي موسي، داسې نه چې یوازې عملوي او خلاص د سیاست نه خبر نه دی، ثقافت نه خبر نه دی، د دون نړیوالو خلکو سره د تعامل نه خبر نه دی. هغه خلک په دې ناحیه کې دي، په دې طرف کې دي، هغه دې سره ډېر زیات فرق دی، مصر د پوهنتون سره ډېر زیات فرق دی. نو هغه عوامل خو ډېر زیات دي چې مثلا د خارجي دولتونو په لمسون باندې راپاسیږي او مثلا د پیسو په مقابل کې د مادیاتو په مقابل کې راپاسیږي او یو ځای کې تخریب کوي او تشدد کوي په اسلام کې کنه، یا مثلا د دس شان از دکړي چاغه سرسری شان از دکړي سرسری شان معنی دا چې د حدیث په صحیح معنی باندې نه پښوي مثلا د حدیث په نوم باندې نه پښوي او ظاهرا چې اطلاق کوي په سړي باندې مثلا د کفر فتوا لګي یا د منافقین یا د تخریب کارانو فتوا په لګي او تشدد په اړه ځل خاص باندې د دې تشدد هم چې مخوران من روان یو نور خلک هم سر پیدا کوي ځکه د افغانستان او پاکستان کې یعنی د مصر سره چې مقارنه کوي د نور نړیوال دولتونو سره مقارنه کوي د تعلیم نسبت دې ډیر کم دی نو کوم ځکه چې جهل ډیر او تعلیم کم دی تبه نه دغه تشدد هم پکې زیات
په لزر پونتون کې له افغانستان او پاکستان سره اړلرون کې زیاتره لوستون کې په دې نظر دي چې په هیوادونو کې یې سخت دریځ عناصر شته او د دوی په نظر هلته ماحول داسې دی چې ټول خلک په خپل رنگ کول غواړي د خبر پښتونخوا له بنیر سره اړلرون کې بشیر احمد وای چې تر فراغت وروسته به د هڅه وکړي چې د هغه ځای پر ماحول مثبت اغیز واچوي
مونږه مسله ده چې هلته ماحول جهادي ده زه اوس جوړم شم زه یریږم هغه ماحول نه چې زه واپس لاړ شم نو زه بیا جهادي نه شم خدا دې چې انسان کوشش کوي ورو ورو یو خپل ماحول جوړی کنه نو زه کوي وای کوشش کوي چې ماحول باندې اثر انداز شي ماحول د باندې اثر انداز نشي نو ان شاء الله زموږ کوشش دی چې هلته لاړ شو پاغه ماحول باندې مونږ اثر انداز شو
د دین له اصولونو څخه یو اصول اجماع هم ده کله چې یو مساله په قران او حدیث کې نوی ذکر شوی او هغه له نوی او اوسنی اثر سره اړ لري نو بیا د وخت عالمان راغونډیږي او د قران او حدیث پر وړاندې کې د هغه لپاره نوی حل راباسي همدغه زیارت اجماع ویل کیږي چې په نتیجه کې یو نوی حل راوځي د مصر غونډې په پرمختللو اسلامي ټولنو کې دا کار دینی علما کوي او بیا یې خلکو ته وړاندې کوي الازهر پوهنتون هم دا ډول په سلګونو علما لري چې د نوي اثر د مسایلو لپاره حل راباسي او خلک هغه په اساني سره قبلوي خو په افغانستان او پاکستان کې ځینې وخت سخت دریځ عناصر دغه ډول اجتهاد ته غاړه نږدي او پر هماغه زړه مفکوره ولاړوي د افغانستان له نورستان ولایت سره اړلرونکي عبدالواحد نورستاني وایي چې معتدل اسلام ډیر وخت او زیارت اړتیا لري او له بدلیدونکو اثر سره سم باید په دین کې اجتهاد وسی
په افغانستان کې زفیر قوم چې مونږ ډیر وخت ضرورت لرو ترسو افغانستان کې معتدل اسلام خپور شي ځکه چې دا ډیر کوشش ته ضرورت لري په مصر کې مثلا معتدل اسلام د سپې یو ورځ او په لس کالو یا په شل کالو کې نه را رسیدلې د ټولنیز مثلا کچې ته چې مصریان را رسیدلې دي که دینی کچه باندې که ټولنیز کچه باندې که سیاسی که اقتصادی دا یعنی تقریبا د 200-300 کالو څخه راهیسې مصریانو مثلا په آرام ژوند کړی پونتونونه ټول فعالو خلکو خپل کاروبار کول په دین کې مثلا هلته خلکو اجتهادات کړي دي تطور راغلی دی نو 300 کال وروسته مصریان دې مرحلې ته ورسېدل اما افغانستان کې مثلا موږ که ملک ظاهر شاه مرحلې څخه دی خوا وګورو نو دیرش کالو کې افغانستان جنگ نه علاوه نور هیڅ شی نه دیدلی نو په افغانستان کې مثلا ټولنیز پرمختګ نه رانغې اجتماعي او همداسې دینی دین هم تطور کوي دین هم یعنی پرمختګ کوي ځکه هغه عصر سره سړی باید دین کې اجتهاد وکړي دین چې دی هماغه دین دی خو څوک ورنه اعتدال اسلام راوباسي څوک ورنه سخت دریز اسلام راوباسي نو دا هغه ټولنې پورې اړه لري چې هغوی څنګه د دین نه اجتهاد کوي څنګه د اسلام نه استنباط کوي نو افغانستان چې دی دیرش کاله څخه په افغانستان کې جنګونه دي وطن وران دی زمونږ پونتونونه ولاړ دي کار نه کوي محصلینو علمی او تعلیمی سویه ډیر ټیټه ده نو دا طبیعي خبره ده چې هلته به سخت دریزی ځای پیدا کوي
د اسلام په ټولو قوانینو او ارکانو پوهیدل یو انسان د اعتدال او منځلاریتوب خواته بیایي خو د دین کم علم او لږ مطالعه بیا انسان په حقیقي اسلام سم نه پوهوي له همدې کبله په قران کې د علم او پوهې په اړه ګڼ شمېر آیات راغلي دي دا خیبر پښتونخوا بشیر احمد وای چې کله په ټولنه کې د اسلام ژور علم پیدا سي نو بیا به اصلاح راځي او سخت دریزی او تعصب به پای ته رسیږي
د اسلام صحیح فهم نشته مطلب صحیح فهم دا نشته چې رسېتی فهم ده ته د خدا وبدې دا چې وس مفتی نارو لګو چې جهاد تر ز ټول رواني وس جهاد څه مطلب وزا لري دا غي څه مثلا شرطونه دي چاته پته نشته اوس مثال دونه افغانستان کې امریکا اٹیک وکړو نو ټول مختنه روان سره چا ډنډی راغستې چا توري راغستې دي د خو جهاد نه وایي نو یو پیغام ورکول ضرورت ده، یو مهنت ورکول ضرورت ده، او تبدیلی کم از کم چې 40-50 کال لګي. قران کې راځي کنه یتیهون فی الارض 40 سنه، نو چې جنریشن تبدیلی کنه ته کم از کم 40 سال قربانی ورکې، نو زکه به دا رو دا سختی چې دا تعصب له ختمېږي ان شاء الله.
په الازر پوهنتون کې لوستونکو ته د منځلار اسلام درس ورکول کیږي او دوی له سخت دریزی او تعصب څخه لیر ساتل کیږي. کچیر دغه لوستونکو د افغانستان او پاکستان ټولونو ته ستانسي، نو آیا دوی به هلته پر سخت دریز ماحول اغیز وکړای سي که به د سخت دریزو له ګواښ سره مخامخ سي؟ د همدې پرسنې په جواب کې د ننګرهار ولایت امان الله نوري وایي چې د اسلام لارې د وسطیت او اعتدال لارې ده، او په دې لارې کې به دوی هرې قرباني ته تیار وي.
گوخ سره خو به مخکی وزه کا حالت چې کم ده، عام مفکوره چې کم ده، سیمایزه مفکوره هم ده، چې خاصتا د ازهر په باره کې په افغانستان کې صحیح معلومات نشته. مثلا همدا نظریه ده چې ازهر ته څوک لاړ شي هغه چې کم ده اسلامي هغه کم اصول چې دی هغه څخه وزي، او مثلا ګیره او وغیرہ دا بعض مسایل دي. خو مسله ده چې موږ خپل کوشش کوو، ځکه نو دې ته په دې لاره کې نو قربانۍ ته هم تیار یو، ځکه دا د اسلام لاره ده، د وسطیت لاره ده، د اعتدال لاره ده، اسلام په صحیح معنا سره پوهېدل. نو دې لاره کې قربانۍ ته تیار، خپل وسه به کوو تر څو چې مونږ کې ساوي، تر څو خپل هغه مونږ چې کوم انرژي یا کوم وس وي نو هغه به مونږ درېغ وسخه نه کوو او خپل کوشش به کوو سره له دې چې مونږ به له ګواښونو سره مخ کېږو. هلته دې کې شک نشته.
ډېرې خلک دا فکر کوي چې په افغانستان او پاکستان کې د سخت دریزی یو لامل په ځایي مدرسو کې هغه نصاب دی چې د کلونو راهیسې را روان دی او هیڅ بدلون یا پرمختګ نه دی پکې شوی. د ننګرهار ولایت نجم الله برهانی وایي چې په کار ده په دواړو هیوادونو کې مدرسې د الازهر غوندې پرمختللې سي او عصري زده کړې هم پکې پیل سي.
حال هم دا دی چې باید دغه مدرسې چې دي پرمختللې شي، دی کې یوازې د یو مذهب رایې باید قایمه نه وي، دغلته باید د ټولو مذاهبو رایې ته احترام ورکړل شي، او همداراز دغه مدرسو د نظام کې باید د عصري علومو زده کړې هم باید را شامل شي، او همداراز د ازهر یا د نورو اسلامي پوهنتونونو سره باید دغه مدرسې په کانټکټ یا په اړیکه ټینګې کړي تر څو دوی دغه معلومات خبری یا تجربه دي دا سره شریک کړي. اوس په پاکستان کې مثلا د اسلام آباد نړیوال پونتون دغه یو اسلامي پونتون دی، خو چې کله دغه ځینې کوم محصل فارغيږي دغه محصل رویه ته تاسو ګوري، او دغه محصل هغه مجتمع ته د خدمت کچې ته وګوري چې هغه کومه اندازه باندې خپل مجتمع ته یا خپل ټولنه ته خدمت کولی شي، او دغه یو طالب چې کوم په مدرسه کې را لویږي هغه ته وګوري چې هغه څه کولی شي. هغه یوازې خپل جماعت کې کېدې شي مدرسې ما طالب یوازې په جماعت کې کېده شي امام پاتې شي، د ټولنې کوم بل خدمت نشي کېده. خو د اسلام آباد نړیوال اسلامي پونتون محصل بیا کولای شي چې په وزارتونو په نورو لوړو رتبو باندې خپل ټولنې ته په هم په دینی او هم په دنیوي دواړو څانګو کې برخو کې کار وکړي. نو دغه یو میزه یا یو لاسته راوړنه چې دغه نوي سیستم د اسلامي مدرسو چې د خپل ټولنې ته وړاندې کولای شي.
کته هم په افغانستان او پاکستان کې سخت دریزی یو شمیر لاملونه لري، خو د پرمختللو دیني زده کړو لوستونکو په دې نظر دي چې اسلام په خپل فطرت کې وسطیت او منځلاریتوب لري او له سخت دریزی او تعصب څخه کرکه کوي. په سخت دریزو ټولنو کې معتدل اسلام هم هغه وخت په غوره توګه وده کولای سي کله چې په مدرسو کې دینی او عصري زده کړې پر یو ځای ورکړل سي، چې دا ډول وستونکي د دین سربیره په نړیوال ثقافت او سیاست پوسی او له نړیوالې ټولنې سره په غوره توګه معاملات وکړای شي.
وطن ها کون ہے؟ اللہ اللہ. بادشاہ وہ کون ہے؟ اللہ اللہ. مہربان وہ کون ہے؟ اللہ اللہ. کیا اونچی شان ہے؟ اللہ اللہ. سب نشان ہے اللہ اللہ. سب دلوں کی جان ہے اللہ اللہ. حسبی ربی جل اللہ.
مشال ریڈیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږی سندرې خپروي.
رسول اخويا ابويا زناوريم ولستانسو مدخانو سناغريم اي خاتني دا قيامت رات نظر کر اس دا دينا توانی نبی نظر قرار اون سکون اون سیاحتا استاد در نئے مستل خدر قدری دخاتن د جنت ستر گتوری اصلے د انتظار مکو پریم ددیو دم سدی دون می باہر کا پم فل کی مبلیغ م اگریم بخاطر د فخر علم کرم کا اطمینان رات عطا کر چھ مستریم ستا سپور دے در احمد کا خطا کار بخشش و سخاوت و مدلوری کر اسوا شن ستا سنن بپ ما یاد شی سنکن دل بدن سکور کریم اس مشکل زما آسان کہم پتاشی چھ فدا دل ہے درو لکم بریم صفت خوال دی دا اللہ نا تر احمدا لا احمدا تر حیدر تر اصغریم دا بلا را نشیرک را قدر دستی زاہم زاد جوندان کڈپ سریم دخ دے حبیبا سالکا غوارم دخ دے حبیبا سالکا غوارم دخ دے حبیبا سالکا غوارم